د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکزی پلاوی وای د سولې د مذاکراتو لپاره ل خپل خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولي دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغه وژونکي او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا د پټیر بیا په هغه سیمو کې چې منګه واکسیناتوران سې کولای کور په کور کمپاین پلي کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکونکو ګډون کړی دی. وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پشا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیول. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق په نامه معاون د کتې لایزري ده 15 تنه د طالبان وزل سوی دی او څو تنه هم زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نښتو کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپ کېدو خبره وکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې تیر ورځې د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ونیول او پر هغوی د بریدونو او نښتو په پایله کې 15 طالبان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې دې ډلې ته د اړول شوو زیانونو په اړه د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو د یو لارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دي. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کېږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره یې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې ترسره کړي په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړ. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا یرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالني د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتوونکی بلل شوی. 43 کلن ناوالني چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکی ښارګوټ کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپل ماکل سره وویني او نه پوهېږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحدو ایالتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی نوالنی نیول غندلی دي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 22 کلن لی جایونګ مخکې د جنوبي کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2010 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی و. هغه ویلي چې کوم غلط کار نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه او د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشې شوی و. سترې محکمې د هغه دوسیه بېرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالصو عوایدو په سلو کې 40 جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خپرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره خپل اجنډا جوړه کړې او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورنۍ په شمول د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې ښاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای کې چې واوري هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیره او دا مرغیو ته اچو په دغه ملتان باندې ډېر زیاتې نیول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسي حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. په روسي برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپرېږي. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته وویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړی توبونه هم په ګوته شوی دي. پرون له څلور ورځنۍ ځنډ وروسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپورته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبري دو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړي توبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړي توبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
دې مسایلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره نه خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. د دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشرانو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري:
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په هکله خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږ نیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي: د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړې: اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 چپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وایي 14 میاشتنۍ خورزۍ عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د کوچنۍ عالیه یوه پخه فلج ده او له دې امله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 4 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیځ او جنوبي ولایتونو یو شمېر ولسوالیو کې دا شمېر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د اسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړی. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جوماتونو کې وشي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدونکي بادام احمد زی چې خپله هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنیو او میندو پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپلو ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د بولی واکسینه توران راځي ورته اچو ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسوه د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپدې خوا مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې له امله ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړی هوا له وجې نه پلي کېږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلي کېږي.
تاسو صاحب، او به تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیونه ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیونه ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب د دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3.3 میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نلاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي، بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه 3 ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگ او جګړو د نامنیو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې باندې هغه سره، یعنی په مجموع کې بل د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره له دې چې دا ژمنه مهم ترلاسه کړي، د بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کوم دریځ چې طالبانو ونیو د کمپاینونو مخنیوی کوي، په لومړیو وختونو کې د دوی دریځ لږ څه سخت و، هېڅ ډول واکسین اسین فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویلي چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخ ته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل، ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي او کوم په ټویټ چې د طالبانو سیاسي دفتر ویانه هم خپور کړی دی، موږ د بېلابېلو لارو نه دا هڅه کړې ده د زرګرو ملتو د ادارو نه، په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخ ته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخ ته بوتلل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دام تر پوښښ لاندې راولای ونه سو، ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ لاندې راغلل. نو زموږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي یا کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په دې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته حالات ستونزه شته، همداراز د خوارځواکۍ ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ الصحې ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی، دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي، نه دا چې د دې خطر سره مخ دي بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي، تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را ندارد.
نو دې سره هممهاله طالبان بیا وایي له بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ به اخلي. د دې ډلې وایي ذبیح مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلي صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوری ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسی مین چاودنه شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسی مین چاودنه شوی خو ځاني زیانی نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوي او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به واوري چې ماشومان ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم تاوانونه لري.
یو مرګړی چې کور ته لاړ مروره بس چې راووته زه ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه می پیښته اوس ما غداخ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسکر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د ځینو بریدونو ویره زی. چارواکي وایي د ملي ګارد 25 زره غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي وایي چارواکي د یو داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په جواب کې چې د څنګه د یوې احتمالي داخلي حمله په اړه اندېښمن دی وویل:
"It's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation."
واضح ده چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او ښځینه له تشکیله خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانۍ دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوي دي. موږ هغوی د اف بی آی له لارې معاینه یا ارزو، نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوا درې واره له نظره
تیرو.
هغه وویل قومندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکي مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا تحقیقات و فدرالی اداره او خفیه اداره یا سیکرت سرویس په همغږی مختزی. تر څیړنو وروسته معلومه شو چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاوز سره تړلې دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړي مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 50 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شویو کسانو کې یو تن پولیس شامل دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په
دوهم نیمایی که د ازادۍ رادیو دوا اونیس پروګرامونه خبرو خودش بعد مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری ته غوښی چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.